با همکارم احمد شیبر باشید. شیبر صاحب خوش آمدین.
فروغ صاحب تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې د ناټو د عمومي مچید څرګندونې لرو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه شخېدلی. خو لومړی خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو مسلکیتوب او تعهد وستایه، خو د افغانستان شرایط یې سخت وبلل. په افغانستان کې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي، او د امریکا جمهور رئیس وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خدای پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل
The whole aim of NATO's presence in Afghanistan now is to train and enable
په افغانستان کې د ناټو د حضور اصلي هدف اوس د افغان ځواکونو روزنه ده چې وټوانی شي له طالبانو او تروریزم سره په خپل جګړه وکړي. په افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، هلته اطمینان نشته، شخړې دي، خو په ورته وخت کې زه خوښ یم چې د دوی مسلکي توپ کوم او ژمنه وینم، او اوس خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیت ورسپارل شوی دی. موږ د دوی حمایت کوو او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. د ناټو عمومي منشي په ورته وخت کې وویل چې د ناټو تړون څو غړیو هیوادو په افغانستان کې د خپل نظامي حضور د پراختیا ژمنه کړې ده. په افغانستان کې بنن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا بهیر به د جوزا تر 22 نیټې دوام کوي.
استقبال و پذیرش از کسایی که علاقه
دارند. دوی موږ به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کاندیدانو او هغو کسانو چې علاقه لري چې نومونه ثبت کړي منلو او هرکلی ته تیار یو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28 نیټه کې شي، خو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا چیفانی وکه کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغې پروسې د پیل لپاره لازمه تیاری نه لري. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 20 ابتدایي او متوسطه ښوونځي تړلي دي. د تخار د معارف رئیس سمد عبادیار پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا ښوونځي په روانه اونۍ کې تړل شوي او له امله یې 12 زده کوونکي ښوونځیو ته لټګه پاتې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې په تخار کې د طالبانو نوموالی د معارف رئیس ونیو. د جرمني د خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو تر دې پیښې وروسته په څلورو ولسوالیو کې ښوونځي بند کړل. د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د امنیت خرابوالي له امله شاوخوا 1200 ښوونځي بند دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس اراغچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبري جاري وساتي. عباس اراغچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین د ډیپلوماتانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل اوس موږ مذاکرې کوو او به ګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د می میاشتې په 8 نیټه له ایران سره له اټومي موافقې د خپل حکومت د وتلو اعلان وکړ. له دې سره پر ایران د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه چې مخکې د موافقې پر اساس لري شوي وو برحاله شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې په موافقه کې د پاتې اړخونو له لوري د وړاندیزونو بستې ته سترګې په لار دی او د عملي کولو لپاره به یې له هغوی څخه سیاسي او حقوقي ضمانت هم وغواړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یوه غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې د یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستون شي او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پرېکړه یې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. دی وایي زه ونه توانېدم چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د موافقې په ارتباط قانع کړم. مخالفت مې وکړ او مې ویل چې موږ په 2015 کال کې دا موافقه په څو اړخیز چوکاټ کې لاسلیک کړې چې ځانګړې لارې پکې پرانیستې پاتې شوې دي، داسې چې موږ کولی شو چې د یوې موافقې په چوکاټ کې نوي شرایط ځای پر ځای کړو. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر سره خپله کتنه چې د جون د 12 منټې لپاره پلان شوې وه لغوه کړې وه، خو هغه پرون خبریالانو ته له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه وویل چې شرایطو ته به وګوري او پر اساس به یې پرېکړې کوي. ټرمپ وایي وبګورو چې څه کېږي، حتی د جون په 12 هم کېدلی شي. موږ اوس مهال له هغوی سره خبرې کوو، هغوی هم ډېره لیوالتیا لري، موږ به وګورو چې څه پېښېږي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند د ولسمشر ټرمپ تر نوې ژمنې وروسته وویل چې محتاطانه خوشبین یو چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ خبرې وشي. سجیراډو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوځیانو د زیاتېدو خبره وکړه.
We see that several allies have decided to increase their presence in Afghanistan.
کنور بهرنی ځواکونه افغانستان ته واستول شي د سولې هلي ځلې به څرنګه شي. علي احمد جلالي وایي
په ډیر وخت پوری د جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له مرکز کابل غزنی ته یو پوځي یو پلاوی تللی، خو خلک د دې ولایت امنیت ته اندېښمن دي.
تقریبا 15 کیلومتره وګدواله لري د وټاپور د ولسوالۍ نه شروع تر نارنګ پور او ټوله په غره کې تللې ده. که یو ستونزه حل کو بل پیدا کیږي دا یوازې د ولس په واسطه نه ده.
د کونړ د سالار باغ د ویالې غم باید څوک وخوري؟ په یو تفصیلي راپور کې به یې واوري. او د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. د ناتو عمومي منشي وایي چې د تړون څو غړو هیوادو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه کړې ده. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې روان وضعیت ته په پام د ناتو تړون د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو پریکړه به د دواړو خواوو د توافق له مخې کیږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا پریکړه کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت به د وسوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ګډون کوي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د آزاد اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او په جګړه کې ګډون نه کوي.
We see that several allies have
دوی سمج څو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. دا کار د هغې پریکړې پر اساس وایي چې موږ تیر کال کړی و. یو شمیر متحدانو په خوا هم د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی او دا بهیر له څو میاشتو راهیسې روان دی. په ابتدایي پړاو کې برېټانیا او جرمني د پوځیانو د زیاتولو خبره وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت د می میاشتې په 13 نیټه د هغه هیواد صدر اعظم تریزا می ته وړاندیز وکړ چې 400 نور پوځیان هم افغانستان ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د مارچ په 28 نیټه مزار شریف ته د جرمني د دفاع د وزیر د سفر پر مهال اعلان وکړ چې جرمني به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 900 څخه 1200 ته زیات کړي. د ناتو پر رسمي وبپاڼه لیکل شوی دی چې د جرمني حکومت اوسمهال د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 1200 پوځیان لري. د دې وبپاڼې په حواله د برېټانیې حکومت په افغانستان کې 500 پوځیان لري. خو غربی رسنه دشمیر شپش سوشی. د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې د ماموریت هدف یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزل دی چې هغوی پخپله د وسلوالو طالبانو او د تروریزم پر ضد جنګ وکړي. د سولتنبرګ په وینا په افغانستان کې له زیاتو ستونزو سره د افغان امنیتي ځواکونو د تعهد، مسلکي چلند او زړورتیا له امله خوشبین دی. ټاکل شوی چې د ناتو غړي هیوادونه د جولای په 18مه او 12مه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک ازادي راډیو ته وویل چې هر پریکړه باید د دواړو خواوو د توافق پر اساس کیږي.
متناسب با وضعیت فعلی افغانستان که
متاسفانه افغانستان که اوسنی وضعیت متاسفانه داشت دی چه نیابتی ځواکونه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دلته جنگیږي که هغوی حمله زیات کړي نو په دې برخه کې به ګډه پریکړه کوو او دواړه خواوې به د تفاهم لمخې کچيري د ناتو د پوځیانو د زیاتېدو اړتیا و دوړخیزي پریکړه کوو او عملي کوو. به د ناتو د رسمي و پانی په حواله دا تړون اوس مهال په افغانستان کې 15,650 اسکر لري چې تقریبا نیمایي برخه یې د امریکا د متحدو ایالاتو دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو له نورو غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي.
په راپور کې مو د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې جرمني او برېټانیا به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. وسلوالو طالبانو ډیر کله پر دې ټینګار کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله جګړه نه دروي، که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې پر دې موضوع د سولې د مذاکراتو پر مهال بحث کولی شو، خو په ورته وخت کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو له تګ سره به د سولې هلې ځلې څرنګه شي. له علي احمد جلالي څخه به یې واورو چې د امریکا د دفاعي پانتون استاد پاتې شوی، یو وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و او اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر.
مسئول امکانات خو شته، اما دا مانت زمین لدی چه جنگ با یو بار ودریگی و دی سول پروسه با شروع سی. تا دیر وقت پوری با جنگ او دی سول حدسی یوشان روانه دی. تا ها وقت چه دوان خواهی دی نتیجه تورسیگی چه دی سول پاردار عوارده او دی اغا اهداف چی داری دی سول لاری پا بیتر شکل سر تلاسه که داری چی او
د جنگ په تناسب د سولې لارې دته کتل. بله، یعنی ساسو په باور تر اوسه پورې لا د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو ذهنیتونه صلح ته نه دي آماده، او کنه وی آماده نو کله به آماده کیش؟
هغه ها وخت آماده کیږي چې دوی په دې وپوهېږي چې جنگ یې په ګټه نه دی. اوس فعلا دوی داسې فکر کوي چې له یوې خوا له بهر نه ورسره مرسته کیږي، د دوی اډې بهر کې دي، مسؤلي اډې لري، بیرته ځي نور ورسره مرسته کوي، او په دننه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې حکومت او خلک په نورو شیانو اخته دي او دغه استفاده کوي. په خپله دننه په حکومت کې مشکلات شته، داخلي مشکلات شته، د خلکو د ډلو ټاپلو ترمنځ اختلافات شته، په عین زمان کې نور اقتصادي ستونزې هم شته، د قاچاقبرانو او د مافیا او دغه د جنایتکارو ډلې د خپلو ډګ ګټو پسې دي، او دغه شان چې روان وي دوی ته دوی د دې استفاده کوي او فکر کوي چې شاید دوی وکولای شي چې د جنګ له لارې داسې شرایط رابرابر کړي چې که سوله هم وکړي په هغه صورت کې زیاتره ګټه دوی ته ترلاسه ورکړي.
د جګړې په ترڅ کې چې دا اوس ورته ګورو، فرضاً په تیرو دوو کلونو کې ځینې ولسوالۍ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو نیولې دي، لیکن مهم ښارونه یې تر اوسه پورې نه دي لاندې کړي. که چېرته مهمې ساحې دوی په دغه تیرو ولسو کلونو کې نه وي نیولې، نو څرنګه په دې باندې باور وکړي چې جګړه د دوی لپاره د ګټې لاره ده؟
شیلان دوی په دې پوهېږي او که نه دي پوهېږي، هغو پوهېږي، او د دوی هغه کسان چې کومک ورسره کوي له بهر نه په دې هم پوهېږي چې دوی دا توان نه لري چې د جنګ له لارې په اوضاعو مسلط شي. مګر دوی په عین زمان کې دا کوشش هم کوي چې د جنګ له لارې داسې امتیازات ترلاسه کړي دوی یا د دوی هغه خارجي ډلې چې بهر دي. خپله دغه مثلا پاکستان په دې یقین لرم چې دوی په دې پوهېږي چې طالبان بیا نه شي کولای چې د افغانستان حکومت ونیسي، اما د دوی نه استفاده کوي چې خپل مقاصد ترسره کړي او د دوی نه د وسیلې په استفاده وکړي چې د افغانستان له دولت سره امتیازات واخلي. متاسفانه اوضاع په منطقه کې، اوضاع په دننه په افغانستان کې داسې ده چې ډېرې ډلې څپلې د ناروا مقاصد لپاره استفاده کوي.
له شغل جلالي څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته مو غزنی ته ل یو امنیتی پلاوی خبر وو چې دغه ولایت ته سفر کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
غزنی ته له کابل یو امنیتي پلاوی ورخلی. دا هیئت په داسې حال کې تللی چې په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي وایي د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او امکاناتو کموالی په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو د پراخېدو لامل شوی دی. د دغه ولایت استازی شاګل رضایی پرون ازادي راډیو ته په کابل کې وویل که حکومت دغو نیمګړتیاو ته پام ونه کړي، نا امنۍ به په دغه ولایت کې نورې هم پراخې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي سره له دې چې د دغه ولایت موقعیت ستراتیژیک ګڼي وایي د امنیتي ځواکونو او تجهیزاتو کمواله د دغه ولایت د ناامنیو عمده عامل دی. په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي شاګل رضایی د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو راټولېدو ته په اشاره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت امنیتي تشکیلاتو او تجهیزاتو ته باید جدي پام وشي.
متاسفانه حدود 80% پوسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در
کوله دی وویل په خواشنۍ سره چې په غزنی ولایت کې د ملی او سیمه ایزو پولیسو شاوخوا 80% پوسته استحکامات نه لري. کله چې تجهیزات او کافی پرسونل ځای پر ځای نه وي او پولیس هم لازم عیاشه و نه لري او په وږي نس جنگ ته لاړ شي، نتیجه دا ده چې ستونزه ورځ تر بلې جدي کیږي.
مشکل هر روز جدیتر شده میره.
اغلی رضایی خبرداری ورکوي چې که د غزنی ولایت د امنیتي ځواکونو ستونزو ته پام ونه شي، کېدای شي د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دغه ولایت اجرستان، جغتو، زنخان، دهیک او ګیلان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو شاهدانې وي چې مرګ ژوبله هم لرله. په خاطر دې هم په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازیو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه ولایت پر ناوړه وضعیت اندېښنې ښودلي او د مرکزي حکومت پام اړولې ورغوښتې دي. هڅه مو وکړه د غزنی ولایت د پولیسو د تشکیل او تجهیزاتو د کموالي په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په ورته وخت کې د غزنی والی عبدالکریم متین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي ستونزه تایید کړه او ویل د دغو ستونزو د ارزونو په نیت له کابله یو تخنیکي پلاوی ورسېدلی دی.
دا آیت درهی سرو امنیتی ارگانان و ملی امنیت عمومی ریاست کورنی چار محترم وزارت او د ملی دفاع محترم وزارت څخه تشریف راوړی. دوی د موجوده پرسونل قطعاتو وسایلو وسایتو مهماتو د دغو اندازه کمبوتات او ستونزی طولی دوی تقریبا خپل بررسی ختمه کړي.
که څه هم ښاغلی متین د پلاوی د ورتګ په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وی ویل پلاوی به د خپلو ارزونو نتایج له امنیتي چارواکو او ولسمشر سره شریک کړي.
غزنی ته له کابل امنیتي پلاوی تللی. په کندز کې بیا د امنیت د تامین د هڅو په لړ کې یو ګډ پوځي کمیسیون د دې ولایت په ښار کې د تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې کمپاین پیل کړی. د کابل د یو سلیولس د چټک برګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشي په غاړه لري وایي چې د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس او د ولایت مقام د لارښوونې له مخې پوځي کمیسیون د کندز په ښار کې د تورو شیشو موټرو د شیشو د پاکولو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه له کندزه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او په ښار کې د جنایي جرمونو د وسلوالو غلاو او د سړي تښتونکو د پیښو د مخنیوي په هدف یو ګډ پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو پاکولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په کندز کې میشت د کابل د یو سل یوولس د چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لري وایي دوی د څلورو ورځو راهیسې د کندز په ښار کې د څه باندې درې سوه ردي موټرو تورې ښیښې سپینې کړې او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه یې هم یوه اندازه بېلابېل ډوله ناقانونه وسلې راټولې کړې دي.
ارگانایی که در این سم دارن مشترکن وظیفه خاص خود انجام میکنن که عبارت از
ایشای کمیسیون که در طول امنیتی ارگانونو پرسنل برخه لري او موږ دی والی صاحب لارښوونه په ښار کې د موټرو تورې ښیښې سپینوو که هغه د هر چا وي له غیر مسؤولو وسلوالو څخه ناقانونه وسلې راټولوو او همداشان د کوڅه ډبو او بې بندوبارو افرادو مخه نیسو او دغه بهیر په جدي توګه د تطبیق په حال کې ده او هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی او واسطه هم نه منو. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپاین به د کندز په ښار کې تر نامعلومه وخته پورې دوام ولري. له دې سره سم د کندز اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره باید دوګونی چلند ونه کړي. د نوموړي ولایت د ښار دوه تنو اوسیدونکو نصیر احمد او شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږه هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تورې شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نپات شي.
خوش هستیم که تطبیق شوه، بهترین کار است که قانون د کل افغانستان.
موږ د امنیتي ځواکونو د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو څو په ښار کې د جنایي جرمونو مخه ونیول شي، خو باید دغه پروسه پر ټولو خلکو یو شان تطبیق شي. د یادونې ورده چې د کندز په ښار کې په داسې حال کې دغه پوځي کمیسون د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو غونډولو کمپاین پیلوي چې له دې وړاندې د کندز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې په ښار کې د تورو ښیښو موټرو زیاتېدو او د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ د ښاریانو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اټکل کېږي چې تر 2013 میلادي کال پورې به پر مځکه د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد کسانو ته لوړ شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. صفي الله سنکزی کتنه ورته کوي.
فوربس مجلې د افغانستان په اړه په خپله تازه مقاله کې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو اغیز سپړله. په دې مقاله کې راغلي چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي بندیزونه به ممکن افغانستان او عراق هم په خطر کې واچوي. د مقالې لیکوال ویلي چې افغانستان او عراق څو ګډې وجهې لري چې له هغې ډلې د جنګ او فساد له امله کمزورې اقتصاد د پام وړ دی. له بلې خوا لیکوال دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان او عراق له ایران سره ګډې پولې او شریک تجارتونه لري. لیکوال افغانستان ته د ایران د چابهار د بندر اهمیت ته اشاره کوي او ویلی چې دا بندر تیر کال د هند په 500 میلیون ډالری پانګونې پراخ شو. د فوربس مجلې په دې مقاله کې دا برخه لږ نور هم تر تمرکز لاندې نیول شوې او ویل شوې چې د چابهار بندر په چوکاټ کې د اورګاډي یو مستقیمه پټلۍ افغانستان ته هم غزيږي. لیکوال وایي که په سیمه کې آن د امریکا یو متحد هم اقتصادي درد حس کړي، د دې اټکل نه کیږي چې دا هیواد د ایران په وړاندې خپل کړنلار بدل کړي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه په وتلو په دغه هیواد د نویو سختو بندیزونو ګواښ وکړ. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او پاکستان په تجارتي او اقتصادي اړیکو یو مقاله لیکلې ده او پوښتنه کړې چې څوک به ګټون کوي شي. لیکوال ویلي افغانستان په وچه کې د یو ایثار هیواد په توګه په پاکستان پورې تړلی پاتې، خو مقاله لیکونکي استدلال کړی چې اوس نو دا احتیاج د بدلون په حال کې دی. د مقالې په دوام راغلي چې د ایران بندر عباس او چابهار بندر په څیر د بدیلو لارو د موندلو لپاره د افغانستان هڅو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت کچه ډیره کمه کړې. ډیپلوماټ خبرونه مثال راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په تیرو کلونو کې څه باندې 2.1 میلیارد ډالرو ته رسیده، خو روان مالي کال کې دا سوداګرۍ 500 میلیون ډالرو ته کمه شوې. لیکوال ویلي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا بازارونو ته لار ومومي، خو افغان حکومت به مخه ونیسي. د ډیپلوماټ خبرونه د دې مقالې لیکوال خپلې خبرې داسې ټولوي چې پاکستان به بالاخره د خپلو تګلارو په بدلولو سره بایلون کوي شي، ځکه افغانستان به ځان ته نور شریکان ولټوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي شمالي کوریا سره به خبرې وکړي. ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې د جون د 12 نیټې د خبرو پلان شوی خبرې چې له کیم جونګ اون سره به یې کوي لغوه کوي. د ترامپ د تازه څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زی راپور کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې خبرو ته لیوال دي او دا خبرې حتی د جون په 12 نیټه کېدلی سي. د شمالي کوریا حکومت تیرونی د امریکا د ولسمشر د مرستيال مایک پنس وینا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پاړه و غندله او مایک پنس ته د سیاسي ابله نوم ورکړ. شمالي کوریا د مایک پنس تر خبرو وروسته واشنگتن ته خبرداري ورکړ چې د مذاکرو پلان به لاغو کړي. د شمالي کوریا د دې بیان په خبرګون کې د امریکا جمهور رئیس د مې میاشتې په 23 نیټه کیم جونګ اون ته لیک ورواستاوه او له هغه سره یې کتنه چې د جون په 12 پلان شوې وه لاغو کړه. په لیک کې د ولسمشر ټرمپ له لوري لیکل شوي وو: ستاسو په وروستۍ وینا کې د قهر او څرګندې دښمنۍ له امله داسې ګڼم چې په دې وخت کې به د هغه مجلس چې له ډېرې مودې راهیسې موږ پلان درلود ترسره کول مناسب کار نه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ کیم جونګ اون ته پاستولی لیک کې له شمالي کوریا سره د خبرو ور پرانیستی پرېښی وو او هغه ته یې لیکلي وو چې له امریکا سره د خبرو په ارتباط د نظر د بدلولو په صورت کې دي خبر ورکړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل چې که چیرې ډیپلوماتان مقدماتي کارونه پر وخت وکړي د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون کتنه ډېره ممکنه ده. ماتیس په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د کتنې په اړه خوشبین دی.
possibly some good news on the Korea summit.
مشته د شمالي کوریا سره د سرمشتي غونډې پاړه ځینی مثبت خبرونه را رسیدلي که موږ ډیپلوماټان وټوانیږي چیرته چې باید شوی وای شایي هغه سیم خبرې تر سره سي. زموږ ولسمشر په دې اړه یو یاداشت هم استولې دی. زه غواړم چې تاسو ټول خبر کړم چې دا معمولی راکړه ورکړه ده چې د سترو غونډو په جوړېدو کې وي. ډیپلوماټان په کار لګیا دي. دلته په دفاع وزارت کې زموږ له نظره دا ښه خبره ده. د شمالي کوریا حکومت پرون سهار وویل چې د امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال کیم کیکوان پرون وویل چې هیواد یې له واشنگتن سره د مسایلو د حل لپاره هر وخت او په هر ډول مذاکرو ته تیار دی. هغه پر دې چې د امریکا جمهور رئیس د کیم جونګ اون سره د کتنې پلان لغوه کړ خواشینی څرګنده کړه. ویل چې د خبرو د پلان لغوه کېدل څرګندوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ روابط په تاریخي ډول څومره خراب دي او د اړیکو د کولو لپاره مخامخ خبرو ته بیړنۍ اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د مهال تر 5 میلیارد ډیر انسانان ژوند کوي. اټکل کېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به پر مځکه د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد ته زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې هند به په 2030 کال کې د ټولې نړۍ په سطح زیات نفوس ولري. صالح محمد صالح نور جزئیات ترکوي.
تر 2030 میلادي کال پورې یعنی 2 اتیا کال وروسته به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارد کسانو ته ورسیږي. تخمین کیږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیاردو ته زیات سي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډیر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات سي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې اول مقام لري د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي. خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړې سوې دي ځکه هندوستان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دی. د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی. اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندوستان چې د وګړو شمیر پکې 1.3 میلیارد ته رسیږي په دویمه درجه کې راځي او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره پر اسولې سمس کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه معلومات غوښتي دي. تاکل شوې ده چې د جون په 3مه افغانستان له بنگلاديش سره په هند کې د شل ورونو لومړی لوبه وکړي. بل لوبه بیا د جون په 5مه ده او 3مه لوبه یې له بنگلاديش سره د جون په 10مه نیټه او د جون په 14مه به افغانستان له هند سره ټیسټ میچ لوبه وکړي. البته د جون 3مه سبا یکشنبه نه بل یکشنبه سره برابر ده. نازا درد لکندهار پر استول سمس کلی کلی دی لطالبانو مهیل داده چه ده هلمند زوانان و ارمانون پو اوبو لاهو نکری. لهلمند یوشمیر زوانان ده کابل پلور پلی روان شوی دی او ده سول شخ کوی. هدایت امین هادی لهلمند دلی که طالبان په هلمند که ده ایران او پاکستانی قماندانانو پا ملاتر جگره کوی. گلزمان صادق د کونړ له مرکز اسدآباد څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د ننګرهار له قربانیانو سره د افغانستان د کرکټ لوبې د نامتو لوبغاړي راشد خان مرسته او خواخوږي ستایو. او عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې هلې ځلې باید ټول اولس مخته یوسي. او عبدالرحمن لیکلي دي چې که څوک غواړي د افغانستان د ولسي جرګې له لوري سم نماندان ولري او سم کسانو ته رایه ورکړي نو باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خو دی پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. په افغانستان کې به نن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 20 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرو ته چمتو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا قتلونه پر رواج بدل شوي. د خوست امنیه قمندان د دې ستونزې د مخنیوي لپاره له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یو لړ وړاندیزونه کړي او د پولیسو هلې ځلې یې روښانه کړي دي. جزئیات له خوسته د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې نږدې هر ورځ د قتل یوه پېښه رامنځته کېږي او د رواج بڼه یې پیدا کړې ده. خوست امنیه قمندان سمنوال اختر محمد نورزوی د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل پولیس توانېدلي چې د قتلونو په ګډون د ډېریو پېښو عاملان ونیسي او اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وروپېژني.
هر ورځ موږ د داسې پېښو شاهد یو لکه قتلونه چې په خوست کې تقریبا یو د رواج شکل نیولی دي. خو په دغه پیمانه چې نن په خوست کې دي موږ هر ورځ د یوې پېښې شاهد یو. خو الحمدلله پولیس په دې توانېلیدلي دي چې د دو عاملین په هر ځای کې ونیسي او د قانون منګولو ته یې ور وسپاري. خوست کې قتلونه اکثرا د یوې کوچني لفظي شخړې او یا قومي وړې مشاجرې چې هغه هیڅ مادي ارزښت نه لري رامنځته کېږي.
خوست امنیه قماندان له رسنیو، دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني ټولنو هم غوښتنه وکړه چې د قتلونو د ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره تبلیغات وکړي.
زما هیله ده تاسو رسنیو څخه، د علماو او روحانیونو څخه، د قومي مشرانو څخه، په خصوص د مدني ټولنو څخه د دې منفورې پدیدې د مخنیوي او قطع کېدلو په اکړه خپل تبلیغات وکړي تر څو وکولی شو د خوست نه دغه منفوره پدیده د همیش لپاره د منځه یوسو.
اختر محمد نورزوی د پولیسو د فعالیتونو په باب وویل چې په تېرو دوه اونیو کې د بېلابېلو جرمونو په تور 20 کسان نیولي.
ټول ټال موږ 20 کسان په دې تورو باندې نیولي دي او هغه عدلي مراجعو ته ورسپارلي دي. دا 20 کسان په مختلفو جرمونو باندې په ارتکاب باندې نیول شوي دي. د دوی اوراق ترتیب دي. هیله من یو چې اړونده مرجع هم وکولی شي په خپله برخه کې دغو خلکو ته دی هغو د جرم د اندازې په نظر کې نیولو سره دوی ته داسې مجازات ورکړي چې دوی دپاره پند او د نورو لپاره د عبرت وسیله وکړي.
دول په ورسته دوه ونیو کې د پولیسو لخوا درې اویا کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه او د هوان دوه ګولۍ چې د خوست ښار په لور فایر کولو ته عیارې شوې وې هغه هم کشف او شنډې شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې وویل د یو لیک په ترڅ کې د خوست د علماو له شورا حج او اوقافو ریاست او د جوماتونو له امامانو او خطیبانو غوښتنه کړې چې د قتلونو او نشه یي توکو د دنیاوي او اخروي عذابونو په باب د منابرو څخه خلکو ته وعظ او نصیحت وکړي.
د خوست ترڅنګ به پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د اریوب خیریه پرمختیایي بنسټ په مالي مرسته د غبرګولي په درېیمه د پنجشنبې په ورځ د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالي د ګلغونډۍ سیمې د نجونو د عالي لیسې د ودانۍ چارې پیل کړې. اصیل زاده له پکتیا راپور لري.
دا ودانۍ چې د یاد خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ په لګښت په دوو پوړونو کې د پوهنې وزارت د ټیپي کې نقشې له مخې جوړیږي، لس درسي خونې او درې اداري خونې لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ودانۍ د بشپړېدو سره سم به د ښوونځي لپاره ټول اړین تدریسي توکي او د زده کوونکو لپاره میزونه او چوکۍ تدارک کړي.
زه د پوهنې ریاست په استازیتوب د دې ولس ټولو خلکو ته ډاډ ورکوم چې هغه اړین ملحقات چې د دې لپاره ضرورت دی، هغه تجهیزات له کمپیوټرونه نیولې، له درسي موادو نه نیولې، له ښوونکو نه نیولې، هغه به ټول موږ د دې لپاره مهیا.
د یاد ښوونځي عامر محمد طاهر اصولي ازادي راډیو ته وویل د دې ښوونځي ټول زده کوونکي چې شمېر تر 300 تنو رسیږي د ودانۍ د نشتون له امله لګڼو ستونزو سره مخ و.
دغه لیست 300 تنو پورې زده کوونکي له ډېر مودې تعمیر څخه برخمن نه دي او په همو کې زده کړه سکه مو دغه تعمیر عملا ساختماني چارې روان دي. هله مده د اچکل دغه تعمیر تکمیل شي د کارتاسي کتابونو د زده کوونکو د چوکایو او د پرسونو لپاره مو سره لازم همکاري وکړي.
دا لمړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د سیمې اوسیدونکو په خپلو سیمو کې ښوونځي ته ودانۍ جوړوي. له دې وړاندې هم د زرمت ولسوالۍ یو تن قومي مشر حضرت محمد د دې ولسوالۍ د تروې لومړني ښوونځي ته د پوهنې وزارت د نقشې مطابق په یو نیم جریب ځمکه کې د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت نوې ودانۍ جوړه کړې چې شپږ درسي خونې لري. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکل پیل شي. دا بهیر به د غبرګولي میاشتې تر 22 دوام وکړي. ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې نن دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. وړاندې د ګوړې اچار 19 تفریح پروګرام اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یوه مهمه موضوع لرو. د کونړ په ارتباط، د کونړ د مرکز اسدآباد او نرنګ ولسوالي اوسیدونکي د سالار باغ د اوشتې ویالې درغاونې له چارو شکایت کوي. دغه ویاله د کونړ د ګڼو اوسیدونکو د کرهنې لپاره خورا اهمیت لري، خو درغاونې چارې د خلکو بې پروايي او قراردادونو ستونزې رامنځته کړې دي. له کونړ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روحلا انوري یو تفصیلي راپور لري.
د کونړ مرکز او نرنګ ولسوالۍ اوسیدونکو وای د سالار تاریخي ویاله چې د وټپور ولسوالۍ له حدودو شروع کیږي په مرکز اسدآباد کې تیریږي او تر بر نرنګ رسیږي، چې پوخوا به د ټولو سیمو کې پرتو ځمکو ته د پیج سیند اوبه رسولي او ځمکوالو به ترې پریمانه غلې دانې ترلاسه کولې. هغه مهال به خلکو په خپلو لاسونو په دودیزه بڼه ویاله او د هغه سربند رغولو چې د اوبو په مقابل کې به ښه مقاومت کولو، خو اوس پرې ډېرې پیسې راویستل کیږي. د دې پر ځای چې اوبه پکې زیات شي او تر نرنګ ورسیږي یا د اوبه ایله نوابات ته رسیږي، ډېری وختونه د اوبو نه رسېدو په وجه د نرنګ په ځمکو سپېره بادونه لګیږي. دوه تنو ځمکوالو ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې صالح رحمان،
د مرکز مربوطه د برل چې گلی وسیدین کې د شاخین نیولې د لمټک پورې د ازمکه خړوبای چې ډیر وګده ساحه ده او تیر چې څار تومره په دې معنی ډیر مصارف شوی دی او ډیر دغه شوی دی خو اساسي کار مونږ ته چانه دی کړي
نیمې سلامت د نوآباد مرکز وسیدین کې دی والما نه ډیر زیات کار وشو او دا وال ډیر وګده وال ده کانال دی تقریبا 15 کیلومتره وګدواله لري د وټاپور د ولسوالۍ نه شروع ته نارنګ پورې دا ډیره وګدا ده او ټوله په غره کې تللی ده نو ټوله خړونه خړونه ده که یو سنځه حل کو بل پیدا کیږي کبل حل کو بل پیدا کیږي دا یوازې د ولس په واسه نه ده
ګل محمد میراب وای په خوا به میرابانو د اوبو څخه څار نه کوله چیرته به چې له سالار ویلی به زی او برواني وي لومړی به خلکو بندولي او که چا به بند نه کړي دوی به ورپسې ورتلل خلکو به خبره هم منله خو اوس حالات بدل شوي
مخکې به یوازې دم کې دي ټول یو خلکو اوس د دنیا دنیا نه راغلي دي یو را لمني یو نه مني هغه یو پټه هغه سه شوتر دته کوي پټه وب چې لکی سینتر دی دی به بیرته تړل نه راځي چې ویته د سه پټه شګه د سه پنو آباد کې ټول دغه دغه شوی
یو شمیر کسان به وای چې د سالار باغ ویلي دوړ خواو او د ویلي پر سر خلکو ودانی جوړی کړي چې د یاد کانال د تنګیدو سبب شوی او هم د عامل دی چې دوی د ویلي پاکول لپاره له ماشينونو کار نشي اخستل
زه جی عبدالحنان مشکل دغه چې کورونه جوړ شوی دی ګټه ته اخته شوی دی تداونی کې لګول شوی دی کورونه جوړ شوی دی خالص خاور او کار پات شوی دی چې وبره شي د ټول دغه تکته کوي ولې ته ولړ کوي نو ولس پکې نه دغه کار کوي کلن کار کوي نه پکې بیل شک کار کوي زموږ خوړند دا شبیخي وته لري کانال دوه طرفه سړک لري دوه طرفه د دې دغه لړ شي لورل لړ شي دا پاکه کی هغه خاورې چې شي هغه بیش نور دین ته واشو اوس لورل نشي تیرې د یو طرف سړک دی دا ولس باندې کوي ولس باندې کړي چې سړی راځي په خپل سر باندې دوه لی په ما بیا چې تازه وګدي او کور جوړي
قومی مشران وای دوی تل پر ویلی د کار څارنه کوي خو د قراردادی شرکتونو خاوندانی خبره ناوري
حقیقت دی چې دا په صحیح دغه باندې ولګول شي هغه نوم د سپینګری دی چې سپینګری واشه کمیسون ساده تاسو ورشه بل لکه زموږ خلک ته وګوري دغه شرکت دغه منګه دغه دولت دا منګه نه دولت به تاسو حمایه وکړه زمونږ چې دغه ورشه دلته وي چې ورو د سپینګری دی موږ تاسو ته معرفي کړی دی دا کار دی په خوخه وکړه موږ په خوخه څوک کار نه کوي دا د انجینر کار دی انجینر چې کارو کې هغه زماده خپل د حالات نه څه خبره ده خپل په کوم صورت کې ده نو ضعیف احساس کې نو ضعیف احساس کې هغه خود په خوده باندې وړي
په کونړ کې د اوبو لګول او تنظیم د چارو مسول انجینر عبدالرشید زلمی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته په سالار کانال کې شته ستونزې ومنلې او له مرکزی حکومت یې ګیله کوله چې ساختماني شرکتونو ته په کابل کې قراردادونه ورکوي هغه وایي د ویلي بیرغول په نوم 800,000 امریکایي ډالر او 80 میلیون افغانۍ قراردادي شرکتونو ته ورکول شوی خو څنګه چې لازمه ده هغه سي کار نه دی کړی
بل شرکتونه داسې چې په مرکز کې قراردادونه وشي به بودیجې نه لري مشکل بودیجې به هغه وخت په کار په وخت وخت سره نه شي رسولای دا شکایتونه مونږ په قراتو د وزارت نه غوښتنه کړي خو دا زمونږ د توان نه اوچته خبره ده ځکه چې قراردادونه زیاتره په مرکز کې کیږي دلته مونږ سره قراردادونه نه کیږي چې سړی مونږ مجبور کو چې په خپل وخت باندې په کار تک دې کالم علي زما په دورو کې یو کار د $2,00,000 په کاری په وخت کې سړي لخوا وشو به په $6,00,000 باندې داغه سربند او بعضې ساختمانونه جوړ شو اوس پیلن پې مونږ د وزارت دخوا نه 80 میلیونه افغانۍ په اساسي ډول چې باغ کې لینین دی په اساسي ډول جوړیږي سربند جوړ شو
عبدالرشید زلمی به وای چې دوی سره د ویلي په صفایي او ساتلو کې ولس همکاري نه کوي
په کانال کې مونږ سره ولسونو همکاري نشته او هغه چې د ولسونو نه تقاضا ده هغه شان مونږ همکاري نه کوي وخت چې کانال د اضافي موادو نه ډک شي په خپل وخت سره په جلمنو په ذریعہ باندې نه راځي چې هغه کانال پاکي او دا زمونږ سره ایس ورګان په دې رابطه اوس همکاري نه کوي چې کانال پاکي کانال پاکول دا د ولس کار دی باید ولس په دې کې همکاري وکړي دا اوس هم کانال د اضافي موادو څخه ډک دی او به نه رسیږي او به نه ځي
قومي مشران وای همیشه د ویلي پاکولو د پاره مټي رانغاړلې خو دومره امکانات ولس په واک کې نه لري چې د سیلابونو لامل ویجاړه شوی او لتیګو او خټو ډکه شوی ویاله ترمیم او پاک کړي.
په ټول کونړ کې زمنګ دا یو کانال لې چې دا په وزارت په سب کونړ کې وبېږي، خو نارنګ سوځي، لمټک سوځي، شړل سوځي، نوابات سوځي. دا موږ په دې خپل ګوتو په دې خپل الو زلو مهربان یا سپینګری یا دې قانان دا وباس شپه ور دلته تیرو سړ ډوډۍ خورو شپه تیرو او وبېږي زمنګ لاندې پاکستان ته روان
چې ولا ډک کړی دا په دغه باندې موږ اتلکا افغانۍ خپلې ولګولې ولسته خوانه په جریبونو باندې مراماتې کړې. اوس موږ قرضدار یو، تقریبا 80,000 روپۍ موږ د پروس کاندې قرضدار یو. اوس په ولابانې مصارف راځي.
اوس هم د سالار کانال د جوړولو قرارداد یو شرکت ته ورکول شوی، خو خلک وایي چې کاري نمای کې پریښې. موږ هڅه وکړه چې یاد شرکت سره د خلکو شکایتونه شریک کړو، خو په اړیکو نیولو بریالي نه شو. دا هم هغه شرکت دی چې چاته یاده ویله په 80 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، له روژې سره څنګه یې؟ که کوم عمل لکه سیګریټ او نسوار نه لرئ نو خامخا خیئ، او بی وخت او بی ځایه غوسه به هم نه درځي. مبارکه میاشت ده، خو رشوت خورو ترافیکانو ته نصرت لا ده، ځکه هر مازدیګر د کراچۍ له سره 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 میوې او ترکاری ټولوي او روژه پرې ماتوي. د خپرونې په پیل کې مو د میلمستیا له زوره خبرو. څنګه شو کار دی؟
او نه شو اداري موین په لغته ووهه او خرابې که.
ما درته ونه ویل چې میلمستیا ته هغه هم را وغواړه، خو د نه منله.
نو ما خو ګمان کوه چې د هغه به څه په وس کې نه وي.
موین به یې او په وس کې به څه نه وي، دا هم خبره شوه.
اوس څنګه وکم دا وایه؟
بیا میلمستیا ورته وکړه، خو دا ځلې یوازې وزیر صاحب او موین صاحب ته میلمستیا وکړه.
اوس به نو میلمستیا څه ګټه وکړي؟
کوي یې بس. زه سلام دا اوسه ترتیبات ورته نیسم. دا ځلې به داسې خوندور خواړه ورته پاخه کړمه چې ټول عمرې خوند له خولې نه لاړ نه سي.
سمه ده، نو زه به هم لومړی دوی خبر کړم او بیا به سودا راوړم، ځکه د دوی خو مې یو پخه دلته او بله په دوبۍ کې ده چې بیا سې مصرف ونه کړو.
هو ته یې وخت معلوم که، بیا به تیاری ورته ونیسو.
موین صاحب چې خفه نه شئ، د تاسې خو ډېر شی حق و. خو
نه نه نه، داسې مه وایه، ډېر خوندور خواړه و. ارمان چې وزیر صاحب هم وایي.
هو بس په قسمت کې به نو.
د مقررې کار دې څنګه شو
صاحب؟ پاتې دی، تاسې څه ملاحظه پرې درلودله؟
ځا اوبه شي مه خفه کېږه، ته سبا ته راشه چې کار دې مکمل خلاص کړو.
مننه مننه موین صاحب، مهربان یاست، ډېر مهربان یاست.
ما نه پېژندلې، اوس خو نو سره اونه مک شو.
هو ډوډۍ درو پېژندلم.
ډېر چورتونه مه وهه، سبا ته دې کار خلاصوم، بل سبا ته کار پیل که، نور څه وایي؟
ډېره زیاته مننه موین صاحب.
څنګه و خواړه خوندور و که نه؟
ډېر خوندور و. ده هم چې لاس ومینځل نو راته وویل چې سبا ته راشه.
د څه لپاره؟
وایي چې د مقررې کارونه دې خلاص کړم، بل سبا ته دې کار پیل کړه.
د میلمستیا زور دې ولیده؟
هیڅ باور مې نه راته چې په میلمستیا کې به دومره زور وي.
پلار مې دې خدای وبخي، علاقدار، قومندان، والی او قاضي ټول په همدې میلمستیا رام کړي وو. چې هر څه به ورته وویل هغه څه به کول، او هغه د میلمستیا د مصارفو څو چنده ګټه به تېر کوله.
رښتیا ده چې هر څه ووایې منمې.
یوه بله میلمستیا که دې ورکړه بیا نو کار ته مه ورځه، بس ما شخله او بې خاره ګرځه.
منمې، دا چارواکي میلمستیا ته د ټینګې خلک نه دي، ځکه چې پخوا به یې ښځې پرې زور اورې وې، اوس یې خېټې.
Thank you.
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د رشوت خورو د سرتاسری شورا اعلامیه. د رشوت خورو سرتاسری شورا په خورا جدیت سره د غټی کی اعلانوي. لومړی، هیڅ رشوت خور حق نه لري چې له پیشلمی څخه د ماخام تر اذانه لچا لګ یا ډیر رشوت واخلي. دوهم، رشوت خور نشي کولای د ورځې لخوا لخپل مراجعینو سره د رشوت په باره کې خبري وکړي، یوازې د موبایل نمبر اخیستلای یا ورکولای شي. دریم، د رشوت خورو او مراجعینو ټول ارتباطات باید د ماخام له اذان وروسته صورت ونیسي. دوی کولای شي مخامخ او یا هم د ټلیفون له لارې خپل منځي اختلافات حل او مطلب ته ورسیږي. څلورم، پورتنی ټکي په جدیت سره تعقیبیږي او غاړه غړونکو ته به سخت سزا ورکړل شي، ځکه د یو نا اهل رشوت خور له لاسه د رشوت خورو د سرتاسری شورا نوم بدیږي. پنځم، د رشوت خورو د سرتاسری شورا سګنۍ شعار دا دی: روژه پروژه کې، رشوت په بوزه کې، بریالي اوسئ.
چې د کاندیدانو او انتخاباتو ګردونه پورته کیږي، نو هر څه د تذکرو په کانو تلل کیږي. آن چې ولورونه هم په تذکرو شول، لکه داسې:
تی ور یادکه
زه تی ور یادکه
بلا ویلی دیس کارم نشوی.
گرمی خوبه مونی کیگی؟
نه نه، هوا سړه ده. مو خود غی خبری لپاره راغلی وو.
خدای دې خیر کړي. د کومې خبری لپاره؟
مو ګول چې سره دوستان شو او لور مو د موږ زوی ته راکې.
خلک ډیر وو، خو مونږ تاسو مناسب وګڼلې.
خیر یو سي، هغه بل ورځ خاندل خان هم راته وویل لکه چې تاسو را لګلو.
هو مونږ را لګلو.
نو چې موږ پوښتنه وکړه او معلومات مو لاسته راوړل، د تا لس ورونه او پنځه ویشت وریرونه دي. همدارنګه د اتلس تنه خوریان دي. ډېر څلوېښت تنه مو د تره زامن کېږي او څلوېښت پنځوس تنه مو ترورزیان او نور نږدې خپلوان دي.
اوهو، خدای دې ژوندي لري، همدغومره دي.
نو د موږ هم خوښه راغله چې دغه دوستي سره وکړو. د خیره،
خدای دې له تاسو سره ښه وکړي.
خیر یو سی وروره، تاسو ډیر مهرباني کوئ، نو انشاءالله چې دا احسان به مو نه هیرو.
او بل خبره دا ده چې ولورم نه درڅخه غواړم.
دا خو لا نوره خشوه، او دا احسان خو به مو بیا هیڅ کله هم نشي راولای.
نه څه احسان دی، زه اولاد نه خرڅوم.
په جنت شي وروره.
ښه وروره، نور څه غواړي؟ مقصد مې د واده نور مصارف دي، لکه توی، ګاڼه، جامې او داسې نور شیان.
وروره، چې دغه شیان را باندې کم کېدی؟
دغه شیان هیڅ در باندې کدم ده. سمو چې خوښو هغه ورته واخلئ.
خیر اوسي وروره، خدای دې ښه درسره وکړي.
دومره نیکي دې راسره وکړه چې هیڅ کله به یې هېره نه کړو.
مننه. خو یو شرط هم لرم.
وایه، څه شرط دی؟
هر شرط په سر سترګو.
نام خدا، د تاسو ښه غټه کورنۍ ده، یعنی نږدې خپلوان مو هم سو سو ته رسیږي.
او شکر دی رسیږي.
نو تاسو به دا کار وکړئ چې زر دانې سټیکرداره تذکرې به راوړئ، ځکه چې زه ځان کاندیدوم. دا یوه. بله خبره دا ده چې د ما دوه زره غټ او څلور زره واړه عکسونه به راته چاپ کوي.
اورئ،
بل اته موټرونه د کمپاین لپاره آماده کوي چې په ښار کې وګرځي او کمپاین وکړي، پوه شوئ؟ او بل به که ډېر نو نو په څلورو ناحیو کې به د کمپاین غونډې جوړې کوي او ډوډۍ به ورته تیاره کوي.
ته یو خوروه چې په حال دی کې بی حاله، دا څه وایي؟
څه مو ویل؟ وا مې نه اورېدل.
نه سي، دته مې یو څه ور په یاد کړل.
نو دغه مې هغه عمده شرطونه وو. که بیا نور څه ته ضرورت کېده، هغه به هغه وخت درته ووایم.
کاندید صاحب، خدای دې ښه درسره وکړي. چې دغومره مې کولی شول نو په خپله کاندیدېدم. دا د تذکرو او عکسونو ولوار مې اوس ولیده. زه ښځې پاسه چې ځو، دا د تذکرو خیخي نه کیږي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا وسے کپاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے رجلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر حل درد سرو گلو نجبا سکا پخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
خپل هیڅ ندی مشکل د نفرتونو پولې د مینې لار واخله یقین بشي مان بشي بیا به تمبیږي د پلکونو گزارونه درنه ستم کرو بینو کڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشے سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشے بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشے بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشے جانان جانان جانان